السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2021 کال د فروری د میاشتې شپږمه نیټه ده. ملي حمیرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو پخپرونه کې مهرکلی کوم. پخپرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د کرښې په غاړه لرو. خپل خبرونه له اسرار المؤمن نورو.
لومبے د مهم خبرونو سره کی په بلوچستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او نورلس نور ژوبل دي. د اوتمانزو مشرانو د روانو ناامنۍ پر ضد جرګه کړې او د لیبیا بیلابیلې ډلې په یو موقتی حکومت صلاح شوې دي. پرون په بلوچستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او نورلس نور ژوبل دي. د کوټې ښار ډیپټي کمشنر اورنګزیب بادینی پرون د یوې پیښې په ځای کې خبریالان ته وویل چې 14 هغه وخت د کوټې ډیپټي کمشنر له دفتر سره نږدې وشوه چې کله دغلته له کشمیر سره د پیوستون د ورځې په اړه لاریون ورورسېد. په دې پیښه کې دوه کسان وژل شوي او درې ژوبل دي. بلخوا د بلوچستان په سی بي کې پرون غرمه د ناڅرګند کسانو خوا له کشمیریانو سره د یووالي لپاره پر راوتلي لاریون لاسي بمبید کې 14 کسان ژوبل شوي. د سیبي د پولیسو یو چارواکي وزیر خان مری د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې په برید کې د ژوبل شوو څلور کسانو طبي وضع ښه نه ده. د یادو دواړو پیښو ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د اوتمانزو مشرانو د روانو ناامنیو پر ضد جرګه کړې چې پکې د شمالي وزیرستان د ټولو قبیلو مشرانو او ځوانانو ګډون کړی. پرون د میرانشاه په تپې سیمه کې د جرګې ته په خپل وینا کې له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن دبړو وویل چې د ناامنیو مخه نیول د پوځ او حکومت ذمواري ده. په جرګه کې دا غوښتنه هم وشوه چې د سیمې امنیتي چارې د ولسي انتظامي او پولیسو ته وسپارل شي او په هدفي بریدونو کې د ولسي وګړو په وجنه د ککړو کسانو خلاف د مقدمې جوړ کړل شي. دوی زیاته کړه چې د سیمې ورکړل شوي کسان د عدالت ته وسپارل شي. دا براس حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه زیات شوي. بلخوا په تیر وختونو کې حکومتي چارواکو په وار وار مشال ډو ته ویلي دي چې د شمالي وزیرستان په زیاتره سیمو کې یې امن پر ځای کړی او د لړ کې نور کار هم روان دی. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې له کورونا وایرس څخه 350 کسان مړه شوي چې ورسره په دې هیواد کې له دې وایرس د ټولو مړو شوو شمیرو 1,386 ته رسیدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه د فبروري تر 6 پورې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر څه باندې 5.5 لک ته رسیدلې. په ملک کې په 13 ورځ کې د کورونا وایرس څه باندې 1,500 مثبت کیسونه ریکارډ شوي. خلو کووډ 19 ناروغي څخه باندې 15,000 کسان بیرته رغېدلي هم دي. دا په پاکستان کې د کووډ 19 فعالو کې سونو شمیر څخه باندې 2,000 دي. دا په راس حال کې دا چې پاکستان کې د فبروري له 2 د کورونا ضد واکسینو کمپاین هم پیل شوی. د لیبیا بیلابیلې ډلې په یو موقتی حکومت صلاح شوي. دا حکومت چې ورسره به مخالف انتظامي له منځه ولاړې شي په دسمبر کې بعد د پلان شوو ملي انتخاباتو څارنه هم کوي. په جریوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د 15 ورځنیو خبرو وروسته پرون په لیبیا کې د بیلابیلو ګوندونو او ډلو 4 استازو د ولسمشرۍ درې کسیزه شورا او د یو وزیر اعظم لپاره رای واچولې. په 2011 کال کې د مومر قذافي د رژیم تر سقوط وروسته په لیبیا کې دوه متوازی ادارې وې چې سیاسي واقع درلود. یو اداره ترابلس کې واچې د ملي تړون حکومت بلل کېدو د ملګرو ملتونو ملاتړ یې درلود او په مقابل کې بل اداره په ختیځ کې واچې د جنرال خلیفہ حفتر ملاتړ ورته ترلاسه وو. دواړو خواوو نړیوال ملاتړ هم درلود. ترکیه د ترابلس حکومت ملاتړ کوو نو روسیې مصر او متحده عرب اماراتو بیا د حفتر ملاتړ کوو. په لیبیا کې نورې هم یو شمېر ډلې او وسلوالې ملیشي شتون لري. لیبیایي سفارتکار محمد یونس منفی چې په ختیځ کې ملاتړ لري د درې کسیزا صدارتي شورا مشر منتخب کړل شو. عبدالحمید محمد الدبیبا چې یو کاروباری تند دی او د غربي قبیلو ملاتړ لري موقتی وزیر اعظم وټاکل شو. الدبیبا اوس درې اونۍ لري چې یوه داسې کابینه جوړه کړي چې د سیاستوالو بیلابیل ډلې یې ومني. او اخری خبر د سپورتس د پاکستان او جنوبی افریقا ترمنځ د دویم ټیسټ کرکټ میچ په دریم ورځ د مهال جنوبی افریقا په خپل لومبي اننګز کې یو سلوات رنزونه جوړ کړی دی او لوبغاړي او ټی دا میچ په راولپنډي میدان روان دی. پاکستان پرون پاکستان اول مورز ټاس وګټلو او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او د ټولو لوبغاړو په اوټ کې دوی په خپل لومبي اننګز کې 202 رنزونه جوړ کړل. د دوه میچونو د سیریز لومبي میچ پاکستان ګټلی. نو تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په بلوچستان کې پرون په 14 کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. معلومات ترکو په شمالي وزیرستان کې د ناامنیو خلاف په امیر علي کې د اوتمانزو قبیلې مشرانو جرګه کړې. د خیبر انتظامی چارواکی وای د آنلاین ډومیسایل سہولت لپاره ویب پاڼې کار پیل کړي.
زمونږ ویب سایټ کسو په انګلند کې ناس وی په امریکا کې ناس وی زمونږ ویب سایټ کولاو کی آنلاین ډومیسایل چې کوم ریکوایرمنټس دي تصویر دي بل سر ریکوایرمنټس دي هغه دوی سبمیټ خپل ډومیسایل جا واخلي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو مبارزانو خلاف تر روانو کیسونو په اړه کارپوهان څه وایي؟
سوای د دینا چې د خپل ضمیر مطابق چې خلکو د بنیادی حقوقو لپاره متشاغي او اواز شتره نور داغه هیڅ جرم نشته.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بلوچستان کې په دوو جدا جدا پیښو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 19 ژوبل دي. یو 14 پرون هغه وخت د کوټي ډیپټي کمشنر له دفتر سره نیسي او شو چې کله دخل ته له کشمیر سره د پیوستون د ورځې پاړه لاریون راورسید. په دې پیښه کې 2 کسان وژل شوي او 3 ژوبل شوي. بلخوا د بلوچستان په سیبي کې پرون غرمه د ناسرګند کسانو لخوا له کشمیریانو سره د یووالي لپاره پراوتلي لاریون لاسي بمی برید کې 14 کسان ژوبل شوي دي. د یادو دواړو پیښو ذمہواري تر دې دمه چانه د منه لیکو چارواکی وای پلټنې روانې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين په دې رپورت کې راغی.
شمالی وزیرستان کې د مخ په زیاتېدو نامنۍ د مخنیوي غوښتنې په مخه د میرام شاه په تپي سیمه او تمانځای قبیلو لویا جرګه وشوه چې د وزیرستان ټولو قبیلو مشرانو او ځوانانو پکې ګډون وکړ. د حکومت نه غوښتنه وشوه چې د غلطه د واک انتظامیه او پولیسو ته وسپارل شي. لس زره پولیس سرتیری دی د وزیرستان.
اوریدونکو بخنه غواړو سه تکنیکی ستونزه وا او د ایوب ترين ریپورت چې په بلوچستان کې د دوه جدا جدا پیښو په اړه وغه تاسو در اوس در اورو.
د کوټ پر انسکم سړک باندې د جمعې په مازګر هغه مال یو زورور چاودنه د ډیپټي کمشنر د دفتر و مخ ته وسوه کله چې د کشمیریانو سره د یوال لپاره د سریاب کسټم سره وتلی لاریون د غزای څخه مخبر ترېدو. په پیش کې 15 کسان زوبل سوي وو. څوک چې سم د لاسه د کوټ وسول روغتون ته رسول سوي او هلته د ډاکټرانو په وینا چې 2 کسانو په روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړي او د 3 نورو ټپیانو وځه سم شودل سوي ده. د پیش وروسته په ګڼ شمېر کې پولیس د پیښو وزای ته رسیدلی او هغه ځای ماسره کړی دی او د پولیس د پلټنې کار یې پیل کړی دی. په دې ترڅ کې د خبريالانو سره په خبرو کې د کوټ ډیپټي کمشنر اورنګزیب بادینی ویلي دي چې د پلټنې کار روان دي او تر اوسه دا نشي ویلی چې د چاودنې اصل علت څه و. چې کله د کشمیریانو په اړه ریلی د ډیپټي کمشنر د دفتر و مخې ته راورسېده نو یوه چاودنه وسوه. په چاودنه کې 2 کسان مړه او 3 نور کشمیری سره د یوال لپاره ریلیانی یا لاریونونه راوتلی. بل لور ته د چاودنې پر ځای دغه مزدا ټرک یا لاری ټایرونه هم پنچر شوي او بل موټر ته زیان اوښتی دی. په مزدا ټرک یا لاری کې د لاریون د برخوالو د نارو لپاره غټ سپیکر مشران پراتو پر پیش باندې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر زیالنګو سخت خواشنی څرګنده کړې او د پولیس څخه په څلورویشت ساعتو کې د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. د زیالنګو په وینا چې ځینې ډلې د صوبې د امنیت خرابولو په خاطر دغه ډول پوزدلانه عملیات کوي، خو حکومت به خپل ټوله وسایل د دغه ترګرو د هڅو د ناکامه کولو لپاره وکاروي او دوی به د قانونو مخ ته وړاندې کړي، ځکه چې د نوموړي په وینا د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمېداري ده. بل لور ته هلته د بلوچستان په سیبي کې تېره غرمه هغه مهال شپاړس کسان په یوه چاودنه کې ټپیان سول، کله چې د ناڅرګندو کسانو لخوا په سیبي ښار کې د کشمیر په اړه راوتلي جلوس باندې لاسي بم غورځول شوی وو. د سیبي د پولیسو یو افسر وزیر خان مری و خبریالانو ته ویلي دي چې په پیښه کې څلور زخمیانو وضعه سمه نه ده، څوک چې اوس هم د سیبي په سیمچ هسپتال کې داخل دي. د نوموړي په وینا چې د پیښو وروسته لاسي بم غورځوونکي د پیښې د ځای څخه په موټر سایکل باندې په تیښته کې بریالي شوي دي. که څه هم د کوټې او سیبي د پیښو د پلټنې کار روان دی، خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی.
د ایوب ترین رپورت تاسو اوریدو. پرون د شمالي وزیرستان د میرامشاه په تپی سیمه کې د اوتمنځو د ټولو قبیلو مشرانو د روانو نا امنیو پر ضد جرګه وکړه چې پکې د سیمې د ټولو قبیلو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړو. په جرګه کې غوښتنه وشوه چې د سیمې امنیتي چارې د ولسي انتظامی او پولیسو ته وسپارل شي او په هدفي بریدونو کې د ولسي وګړو په وژنه د ککړو کسانو خلاف د مقدمې جوړې کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه زیات شوي دي. بلخوا په تیرو وختونو کې حکومتي چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان په زیاتره سیمو کې امن پر ځای کړی دی. تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان کې د مخ په زیاتېدو نه امنۍ د مخنیوي غوښتنې په موخه د میرامشاه په تپی سیمه او تمانځای قبیلو لویه جرګه وشوه چې د وزیرستان ټولو قبیلو مشرانو او ځوانانو پکې ګډون وکړ. د حکومت نه غوښتنه وشوه چې د غلطه د واک انتظامیه او پولیسو ته وسپارل شي. لس زره پولیس سرتیری د وزیرستان نه نوی برتی کړل شي. د سیمې له درکه کسان د عدالت ته وسپارل شي او نوی کسوک نیول کیږي نو پولیس ته نیسي او عدالت ته دې وړاندې کوي. د جنوري په ویشتمه وژل شوی ځوان ضیاء الرحمن په ګډون د غلطه نور وژل شوي ولسي وګړو مقدمې دی د ککړو ضد درج شي. د شمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ جرګه ته وینا کې وویل چې نامنۍ مخه نیول د فوج او حکومت ذمواري ده. وزیرستان دوی د امن په نوم خالی کړی و، نن بیا دلته څنګه ترهګر راځي؟
د کډوالۍ ژوند ته اولو د کډوالۍ ژوند ته مجبور شو. د هغه نه بعد هغه خدا خبره شو نه کام شو چې ته دا دغه امر تروالې یو کومې تفاقي چې مې جنن نه بعد چال چال مې جنن نه بعد چال چال یو څو راته مې د دې اتفاق نه کړی کی د کلام سره د ملي د کلام سره محبت.
مشرانو پر دې خبره زور ورکړ چې د امن په نوم جوړه شوې جرګه دوامدار وساتل شي. هر قبیله مشران د خپلې ستونزې او مشورې شریکې کړي چې راتلونکي لپاره پریکړه وکړي. د میرعلي یو مشر کاری سمیع الدین وویل چې هر چرته ظلم زیاتې شي نو ولس ترې راوځي او اوتمنځای به نور یو کیږي. د شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد غړی ملک نثار علی خان د جرګې په ګډونوالو غږ وکړ چې نور د هیڅ یو جنگ برخه جوړ نه شي، له ټوپکه کرکه وکړی. یا دا جرګه کې ګڼو مشرانو ویناوې وکړې. او پریکړه یې وکړه چې د ټولو قبیلو نه به شپېته کسیزه جرګه جوړه کړي. د هرې قبیلې په نمایندګي یې ذمهوار خلک راغونډ کړل چې د دوی په وینا د امن باوري کولو لپاره به هلې ځلې کړي. کومې غوښتنې یې چې دي له حکومته به غوښتنه کړي او ورسره به پر دې خبرې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
افغان کاروباریانو له پاکستانی حکومت غوښتي چې په خوست کې ورته کنسلګری خلاصه کړي. دوی وایي له دې سره به نه یوازې د دواړو خواو او دولسونو ترمنځ تګ راتګ آسان شي، بلکې د دواړو ملکونو ترمنځ کاروبار به زیات او آسان شي. بلخوا د پاکستان حکومت افغان کاروباریانو د دې وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
خوستی سوداګر وایي کچیرې په دې ولایت کې د پاکستان هیواد خپله کنسلګری خلاصه کړي، نو د خلکو د تګ راتګ لپاره د ویزو د اسانتیا په ګډون به په دواړو لورو کې سوداګري وده وکړي او نرخونه به ورسره ارزان شي. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ خوستیو سوداګرو د غلام خان لارې د ستونزو په هوارولو کې د ولسي جرګې د یو غړي غفار خان تڼي د هڅو د ستاینې په پار جوړې شوې غونډه کې وکړي. خوستی سوداګر محمد انور افغان مشال راډیو ته د غلام خان لاره په بابو ایل
کنسلګری دلته باید ایجاد شي. یو دانه چې د خلکو د ویزو دغه مسله د دلته ورغوره موږ د غټې لارې دي د غلام خان زیرو پاینډ نه اخوته دوی نه پرېږدي. پاکستان هیواد وایي چې ته د غلام خان په لاره باندې روډ پاس نه لرې، تورخم لاړ شه. موږ لاره لارې بچاره راشي خوست مال خالي کې بیا خالي لارې په څټ زی تورخم ته په تورخم کې شل 15 ورځې انتظار کوي، بیا بیا غرامات په نوبت کې اوړي. کچیر دلته کنسلګری ولرو نو د کنسلګری کې موږ ته دوی روډ پاس راکړي. په کرایګانو کې په نورو شیانو کې هم به انتهایي زیات ارزاني راځي. دا ګټه د افغانستان ټول ولس ته ده. کچیر د افغانستان حکومت غواړي چې د خوست د خلکو ستونزې حل کړي، دغه غلام خان کار دې شروع کړي.
په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت مشر حاجی شهباز ګربز بیا په خپلو خبرو کې په داخل کې هم ځینې خلک سوداګرو ته د مزاحمتونو په جوړولو تورنوي.
دولت کې نه نازنه خلک شته، د خپل مشکل جوړوي. میږ ګاډي د چیک شي یکایکه د وکتای شي، خو داس نه چې هر ګاډی درې میږه مولر درې میږه تکا تکا پریت وي، تجارونه مول خرابېږي، په وخت نه رسېږي. په دې کې ډېر میږ ته تکلیف دی. باید میږ د جهان په سویه مند میږ انترونیک غوړی گچ په دروازه کې نصب شي چې موټر پر درې میږه چې انفجار مواد مخدر قشب کی هغه د دې کې مده ایمان ځای شي.
د خوراکي توکو یو سوداګر انور تڼۍ غوښتنه کوي چې د ګمرک د محصول د تحویل لپاره دی په غلام خان کې بانک خپل نمائندګي پرانیزي.
امینه و داسنو زده چې کمیس دولت د همکاري وکي چې میک ته یو ته په بندر کې بانک خلوش نه میک بستونز الوی د زن عاشی نه چې میک مقصد مشکلات سره مو سره بسان مل نه دي لکه سبزی چرګ داشي نه دي چې میک دولت ته ګمرک وشي ولاته میک پیسې تویل کی بینک نه میک بستونز الکی.
د خوست د سوداګرۍ او صنایع او تاقونو مشر نواب امیرزی د سوداګرو یاد ستونزې منیا وایي چې
په خوست کې سوداګر خو تاسو پوهیږئ چې وارداتو صادراتو کې ډېرې ستونزې موجودې دي. بهرنۍ فکتوري دغه دی چې زموږ سره هغه تعهدات چې شمالي وزیرستان چارواکي په ورو ورو کړي دي هغه دوی نه دي عملي کړي. یو بلګه دغه ده چې زموږ موټر باید بانو پورې تلای، دوی موټر به خوست پورې راځي. ولې متاسفانه چې دوی موټر راځي ولې موږ موټر تر اوسه پورې یو ټیرم نه دی وراوښتی. دویم دا چې ریاست زراعت د موږ سوداګرو نه پاکستاني سرټیفیکیټ وړي. هغه د شمالي وزیرستان حکومت ته د پېښور له خوانه ورکول کېږي، نو په دې کې هره ورځ موږ جنجال وي.
بل لوري ته د ولسي جرګې استازی غفار خان تڼۍ وایي چې دا شل کاله چارواکو د دې لارې د ترانزیت کېدو ژمنې کړي، خو اوس دا هیله مندي پیدا شوې چې ممکن ډېر ژر د دې کار د عملي کېدو شاهدان واوسو.
امید لرو چې په نږدې ورځو کې یې شاید د رسمیت واوسېږو. دونه څه شته چې کار نه اخیستی کوي، ولې د تاسیساتو د جوړولو دپاره بودیجا امکانات ټول موجود دي. ممکن په لنډو ورځو کې په تاسیساتو باندې پیل وشي.
یاد دي وي د غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړي دي. د افغان حکومت چارواکو ویلي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر موافقه شوې او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا د دې لارې ترانزیت کېدل لاسلیک او رسمي اعلان شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
خیبر ضلع کې په آنلاین لار د ډومیسایل سرټیفیکیټ ترلاسه کولو سہولت ورکړل شوې ده. د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې د مقصد لپاره یو ویب سایټ خلاص کړي او د ضلع دننه او بهر ملکونو نه هم پکې د خیبر ضلع خلکو د ډومیسایل لپاره درخواستونه ورکړي دي او په آنلاین طریقه ورته ډومیسایل جاری کړي. د خیبر ځوانان وایي د دغه ګام ستاینه کوي، خو د خیبر په شمول په زیاترو قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ سہولت نشته، نو پکار ده داسې آنلاین کارونو لپاره د انټرنیټ سہولت هم ورکړل شي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری رپورٹ لري.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې دوی په دې ضلع کې د مهم اسنادو په آنلاین طریقې سره ترلاسه کولو او شکایتونو جمع کولو لپاره بندوبست کړی دی. د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم مشال ریډیو ته وایي اوس به د خیبر خلک د ډومیسایل سرټیفیکیټ غوندې مهم سند لپاره دفترونو ته نه ورځي، بلکې په آنلاین طریقې سره به ترلاسه کولی شي.
سایټ جوړ کړی دی چې خلکو ته مې اکسس ورکړی دی چې هغه زمونږ سروسز یا دوی څه کمپلینټ شي هغه مونږ ته بیا کولی شي. خو په دې کې اهم چې کوم کریکټرسټکس دی یا خاص خصوصیت دی هغه دا دی چې ان لاین ډومیسایل مونږ خلکو ته سہولت ورکړی دی. ان لاین ډومیسایل مطلب دا دی چې زمونږ ویب سایټ که څوک په انګلینډ کې ناست وي، په امریکا کې ناست وي، زمونږ ویب سایټ کولو کی او ان لاین ډومیسایل چې کوم ریکوایرمنټس دي، تصویر دی، بل څه ریکوایرمنټس دي، هغه دوی سبمیټ کی، سکین کی، دلته زمونږ کسان په خپل بیا ویریفیکیشن ته ملک استاد توڑی په میسایل مونږ جوړ کو او بیا یو تا اپلوډ کو، نو هغه په انګلند، په امریکا، په دې ملکونو کې هغه خپل میسایل جا واخلي. نو دې اوله سره چې کله نه دا کار مونږ سٹارټ کړي دې مونږ ته 1500 کسانو انلاین میسایل لپاره اپلای کړي دا، په دې کې 280 کسانو ته میسایل انلاین ملو شوی دي. په دې کې امریکا، کینیډا، جرمنی، لکه داسې ملکونو، بار ملکونو، فارن کنټریز، د بهر ملکونو خلکو چا د خیبر سره تعلق دی دوی دا سہولت اویل کړی.
د خیبر د ځوانانو اتحادی یو غړی داود پردی وای چې دوی د دغه سہولت ستاینه کوي، خو د خیبر په شمول په زیاتره قبایلي ضلعو کې انټرنیټ نشته، نو په کار ده د انټرنیټ بحالۍ لپاره هم ګامونه پورته کړل شي.
پرمختګ یا ویلی شو چې یو ښه کار دی د حکومت لخوا، د ډي سي لخوا. خو کبل اڑف تو کتی شو نو د سیز د انټرنیټ سره تړل دي، نو کبیا و ګورو نو د خیبر پختونخوا کې د نوې ضلعو کې په عموما علاقو کې لکه په 90% علاقو کې د خلکو سره د انټرنیټ سہولیات نشته، نو باید چې بیا د انټرنیټ مطالبه هم ډي سي د متعلقه ادارو د وفاقي حکومت نه یا دهاني ولا ورکړي هغه ته خطوط لیکي چې لکه وزیر اعظم صاحب هم دلته وعده کړې، وزیر اعلی صاحب هم راغلی و هغه هم وعده کړې وه. نو باید دا د خلکو ضرورت هم دی او نن سبا د انټرنیټ نه بغیر لکه زبې مې چې بیا د کورونا وایرس چې کومه وبا راغله دغه نه بعد خو د انټرنیټ دنیا ډیره زیاته خوره شوله، نو زموږ د خلکو ضرورت هم دی او د سیستم نه په دې اړه باندې هم لکه ډي سي لکار کول پکار دي چې هغه ته متعلق ادارو ته خطوط لیکي.
د مثال سرټیفیکیټ هغه سند دی چې دین د یو تن د مستقل رهایش معلومات کیږي. د قانون مطابق یو تن په یو وخت کې د یوې ضلع یا د یو ښار ډومیسایل ځان سره ساتلی شي. په پاکستان کې دغه سند په عمومي توګه زده کوونکي په پوهنتونونو کې د داخلو لپاره کاروي او نو کاروي د برتۍ په وخت هم ترې غوښتل کیږي. په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ د بیا بحالۍ په اړه باندې حکومت ویلي په ځینې قبایلي سیمو کې یې بحال کړی، خو په ځینې سیمو کې د امنیت ستونزې په وجه په دستي توګه دا سہولت نشي ورکولی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر کارکونکو خلاف د بیلابیلو تورونو په سر په عدالتونو کې مقدمې روانې دي. په دې کې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک، د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ګلاله اسماعیل پلار، پروفیسر اسماعیل او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر شامل دي. په دوی باندې د مختلف نوعیت مقدمې درچی چې پکې د بغاوت او د ترهګرۍ سره د کومک هغه شامل دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مشر وايي په دغه هیواد کې د بشري حقوقو لپاره غږ پورته کوونکي له مشکلاتو سره مخامخ دي او حالات هغه شان نه دی لکه څنګه چې پکار دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان په عدالتونو کې د بغاوت له ترهګرو سره د مالی مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو په تور دا وخت د بشري حقونو بیلابیلو مبارزانو خلاف مقدمې روانې دي. په دې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر، د بشري حقونو مبارز ادریس خټک او د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ګلاله اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل شامل دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر ډاکټر مهدي حسن د فروری په 15مه د دغو قضیو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان یو مذهبي ریاست او یا مذهبی ریاست هیڅ کله جمهوری ریاست نه وي. نوموړي وویل د انساني حقونو پالنه یوازې په جمهوري ریاستونو کې کېدی شي، نو ځکه په دغه هیواد کې د انساني حقونو حالات هغه شان نه دي چې په جمهوری ریاستونو کې وي.
مذهبی ریاست جن لوگوں کا مذہب ریاست
په مذهبی ریاستونو کې چې د کوم خلکو مذهب د ریاست له مذهب نه جدا وي، د هغوی حالات همیشه تشویشناک وي. په پاکستان کې هم دا حالت دی. بل خبره چې د هیواد شمالي علاقې او په تیره هغه سیمه چې وسوس ورته آئینی حیثیت ورکړل شوی وي، پکې حالات د اندېښنې وړ دي. هلته خلکو ته جمهوری حقونه نه دي حاصل، او چې څوک د هغې لپاره کوشش کوي د هغوی خلاف کاروایی روانه ده. هغه سیمه د فوج تر تسلط لاندې ده، او د سیول حکومت ریټ پکې نه دی عملی شوی، نو ځکه د انساني حقونو حالات هغه شان نه دي لکه څنګه چې پکار دي.
د ښځو حقونو کارکوونکي او د پښتون تحفظ موومنټ غړي ګلاله اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل خلاف د ترهګرو د مالی مرستې او ترهګرو بریدونو کې د لاس لرلو په تور د پېښور ترهګرۍ ضد عدالت کې کیس روان دی. د ترهګرۍ ضد عدالت د 2000 کال په اکتوبر کې د ګلاله اسماعیل د مور او پلار خلاف مقدمه درج کړې وه، او تور یې پورې کړې وه چې په 2014 کې د پېښور په یوه کلیسا او په 2015 کال کې د حیات آباد پر جومات د ترهګرۍ په بریدونو کې لاس لرلو. خو نوموړي دغه تورونه ردوي. د 2000 کال د اکتوبر په 24مه ګلاله اسماعیل په خپل ټویټر پاڼې لیکلی چې پلار یې د پېښور هایکورټ بهر د ملیشې په جامو کې ځینو کسانو له ځان سره وړی دی. د فروری په 2مه د ترهګرۍ ضد عدالت د پروفیسر اسماعیل لنډمهاله ضمانت منسوخ کړ او د مور هغه یې ومنلو. د پروفیسر اسماعیل وکیل فضل الهي د فروری په 15مه مشال ریډیو ته وویل هغه اوس له پولیسو سره په حراست کې دی، او د فروری په 6مه به د پېښور ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کیږي.
جیل ته ولېګو بیا به د لپاره زموږ فرسټ پرایورټی دی چې د ضمانت درخواست ورله وکړو. اوس د دې دوه کیسونو چې کوم 2013 او 2015 کې شوی دي کې اکثرو دفعه چې کومې دي چې کوم د دوی خلاف لګېدلې دي الزامات، هغه کې اکثرو کې دوی د سیاچې وی دي. هغه نه پس 2014 او 2015 کلونو کې چې کوم واقعات شو، هغه کې داسې کمزورې ایویډنس کریټ کړی دی. خو هغه د کمزورې ایویډنس دی.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پروفیسر اسماعیل گرفتاری او خلاف یې روانه مقدمه غندلې. سازمان په ټویټر لیکلی چې د پروفیسر اسماعیل گرفتاری او ضمانت منسوخېدل د نه منلو وړ دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د اسماعیل کورنۍ د اوږدې مودې راهیسې د څارنې او ځورونې سره مخامخ ده، او د یرولو لپاره یې سختې لارې کارول کېږي. د دې سربېره د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ موومنټ مخکښ علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو خلاف دا وخت د کراچۍ ترهګرۍ ضد عدالت کې مقدمه روانه ده. پر علي وزیر تور دی چې د دسمبر په 6مه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د غورځنګ جلسې پر مهال یې د ریاست او پوځ خلاف خبرې کړې وې. علي وزیر د دسمبر په 14مه د پېښور پولیسو نیول او وروسته د سند پولیسو ته وسپارلو. پولیسو ویل چې د سند پولیسو په غوښتنه نوموړي نیولې و، خو غورځنګ دغه تورونه ردوي. د فروری په 3مه د علي وزیر د ضمانت درخواست رد شو. په عین حال کې د بشري حقونو کارکوونکي او مدني فعال ادریس خټک خلاف د جاسوسۍ تورونه دي. په نوموړي تور دی چې د برتانیې استخباراتي شبکې یو غړي ته ریاستي رازونه ورکړي. د ادریس خټک خلاف مقدمه دا وخت په پوځي عدالت کې چلیږي. پېښور هایکورټ روانونه هغه درخواست رد کړ چې د ادریس خټک پر ضد مقدمه د پوځي عدالتونو پر ځای په پېښور عدالت کې وچلول شي. ادریس خټک د 2019 کال په نومبر کې له ثوابه سره نږدې نامعلومو کسانو له ځان سره بوتلی و. اووه میاشتې پس حکومتي چارواکو ومنله چې هغه له دوی سره د پاکستان پر ضد د جاسوسۍ په تور قید دی. خټک په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ورکو کسانو د موضوع پلټنې کولې. د پېښور هایکورټ پخوانی جج او د پاکستان بار کونسل غړي شیر محمد خان مشال ریډیو ته وویل د دغو کسانو نیونه او خلاف یې مقدمه جوړېدل یو غیر قانوني او غیر آئینی کار دی.
دا خو لکه ډېر زیات ښکاره خبره ده چې ادریس خټک دی او که د محمد اسماعیل سره دی، دواړه چې دي هغه مطلب چې سوای د دې نه چې د خپل ضمیر مطابق ظلم د جبر او د ریاست ادارو خلاف مطلب چې آواز اوچتوي او د خلکو د بنیادي حقونو لپاره مطلب چې هغې یو آواز اوچت کړی، نور د هغې هېڅ جرم نشته. د ریاست سره هم د هغې مینه محبت ښکاره دي، د دې خاورې سره هم د هغې هر څه ښکاره دي، نو دا زمنګا د ریاستي ادارو ډیر زیات غیر قانوني غیر عیني فعل له او زمنګ په نسبانه مطلب چې دا د بشري حقوقو واضح خلاف ورزي ده او په کار چې دې مطلب چې زمنګ عدالتونه یو قدم واخلي بد نسبی ده چې زمنګ عدالتونه بعضی وخت کې مطلب چې لاس خپل مطلب چې داری کار نه کوي
د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هيومن رائټس واش د جنوري په 14 مې پخپور کړي کلنی ریپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت په 2000 کال کې پر حکومتي چارواکو او تګلارو د انتقاد پر سر د بشري حقوقو فعالان وکیلان او خبريالان يرولي او په ځینو برخو کې بربند مقدمه هم کړي دي په دې کې د مخالفو اوازونو غلي کولو لپاره د بغاوت او ترګري ضد ظالمانه قوانين کارولو ذکر شوی د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د انساني حقوقو لپاره کارکونکو نور نړیوال تنظیمونه د هيواد پر حکومت غږ کوي چې د بشری حقوقو فعالانو ته د کار کولو موقع ورکړي تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د غرمې 12:30 بجې وشوې لند خبرونه ل اسرار علم مومنا
په بلوچستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او 19 ژوبل دي د کوټې ښار ډیپټي کمشنر اورنګزیب بادینی پرون د یو پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې 14 هغه وخت د دفتر سره نږدې وشوه چې کله دغلته له کشمیر سره د پیوستون د ورځې په اړه لاریون ورورسید بلخوا د بلوچستان په سیبی کې پرون غربا د ناصرګند کسان لخوا له کشمیریانو سره د یووالي لپاره په راوتلي لاریونو لاسي بمبرید کې 14 کسان چول شوي د اوتمنځو مشرانو د روانو نه امنۍ پر ضد جرګه کړې چې پکې د شمالي وزیرستان د ټولو قبیلو مشرانو او ځوانانو ګډون کړی پرون د میرانشاه په تپي سیمه کې د جرګې ته په خپله وینا کې له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلي غړي موسن دوړ وویل چې د نه امنۍ مخه نیول د پوځ او حکومت ذمواري ده په جرګه کې دا غوښتنه هم وشوه چې د سیمې امنیتي چارې د ولسي انتظامي او پولیسو ته وسپارل شي په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې له کورونا وایرس سره 35 کسان مړ شوي چې ورسره په دې هیواد کې له دې وایرس سره د ټولو مړو شوو شمیرو 1,376 رسیدلې د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه د فروری تر 6 پورې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر څه باندې 5,500,000 ته رسیدلې بلخوا له دې ناروغۍ څه باندې سباندی 15,000 کسان رغیدلی هم دی او د لیبیا بیلا بیلی ډلی په یو موقتی حکومت سره شوی د حکومت شور سره به مخالف نظامي لمنځه ولاړ شي په دسمبر کې به د پلان شو ملي انتخاباتو سره نه هم کوي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په قربتو د 15 ورځنیو خبرو وروسته پرون په لیبیا کې د بیلا بیلو ګوندونو او ډلو څلور او یا استازو د ولسمشر د کسیز شورا او د یو وزیر اعظم لپاره رای وچولی
نن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل د پاکستان سینیټ په اکثریت سره یو قانوني مسوده منزور کړي چې لمخې په پلازمینا اسلام آباد ورسره تړلو وفاقي تعلیمي ادارو کې د عربي ژبې زده کړه لازمی ګرځول شوې ده خو د تعلیم د چارو ځینې پوهان او د حقونو مبارزان وایي چې باید زده کړې په مورنۍ ژبو کې ورکړل شي او په پاکستان کې د آبادو قومونو قومي شناخت او تاریخي ژبې له پامه ونه غورځول شي نن پرې د کرخې په غاړه پروګرام کې په دې موضوع بحث شوې ده کوربه شاهین بنیری دی دا پروګرام مخکې هم نشر شوې ده نن بیا یو ځل بیا واورو د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پیرزونې اوریدونکو د پاکستان سینیټ د ګل پورز باندې یو د قانوني مسوده منزور کړه په دغه مسوده کې سفارش شوې ده چې د عربي ژبې زده کړې د پاکستان چې کوم پلازمینه ده اسلام آباد او د دې پلازمینې سره تړلې کمی تعلیمي ادارې دي یا بورډونه دي په هغه کې د تر 15 یعنی د وړومبي جماعت نه تر 15 پورې د لازمی مضمون په توګه باندې وښودل شي دا قرارداد چې دی دا د پاکستان مسلم لیگ نون جاوید عباسی وړاندې کړو خو د حکومتي بنچ غړو او د اپوزیشن بنچ ټول غړو د دې مرسته وکړه د قرارداد منزور ک د قانوني منزور ک صرف یو سینیټر او یو د سینیټ غړو رضا ربانی صاحب د پاکستان پیپلز ګوند چې هغه د دې قرارداد مخالفت وکړه او هغه دا وی چې پا دغه ملک کې په دغه وطن کې بلابل قومونه اوسېږي، دغې خپل مورنۍ ژبې دي، باید چې تعلیم ورکول کېږي نو دغې په مورنیو ژبو کې د ورکړل شي، او هغه دا مو وایي چې دا کوم کلتوري رنګارنګي ده، دا د دغه ملک د وحدانیت او د دغه ملک د یووالي ثبوت کېدی شي، د دې یو وجه کېدی شي. په دغه موضوع باندې خبرې کوو چې پاکستان کې په تعلیمي نصاب کې د تیرو سو لسیزو نه کمې تجربې را روانې دي، او د دغه تجربو په نتیجه کې د زده کړو عمل باندې څه اغېز پرېوته دی. په دغه موضوع به ما سره خبرې کوي کارپوهان ډاکټر درویش افریدی صاحب راځي مونږ سره په دې خپرونه کې به برخه اخلي. دی د پېښور پوهنتون استاد دی، د تعلیم د چارو پوه دی. کرم الهي صاحب چې دی سړنکار دی، پېښور پوهنتون کې د خپل پی ایچ ډی زده کړې کوي. په دغه اړه باندې چې کوم تعلیمي نظام دی د پاکستان په دغه خپل نظر لري. لیکوال دی، شاعر دی، سړنکار دی. دوی سره به هم خبرې کوو. عمر اورگزی صاحب چې دی اسلام آباد کې د الف اعلان په نوم باندې د تعلیم په چارو باندې یو څېړنیزه اداره ده، هلته کار کوي، حکومت سره هم په شریکه باندې کار کوي په نصاب موضوع باندې، تعلیمي ادارو کې په اصلاحاتو باندې. کرم صاحب تاسو ته راځم، خوړمبې به د عمر اورگزی صاحب نه وورو. دې په اسلام آباد کې الف اعلان ادارې سره کار کوي چې دې د بل باره کې سوی. اورگزی صاحب تاسو ته پته ده پاکستان سینیټ یو قانوني مسوده منظوره کړې ده، یو قانوني منظوره کړې ده چې کوم د فیډرل کیپیټل له د چې کوم تعلیمي ادارې دي بورډونه دي کې به عربي ژبه چې د لازمي څه تبصره کوي په دې باندې د قانوني مسوده په منظوره باندې.
په دې باندې پرون هم په ایوان کې ډېرو سینیټرانو چونکه ایوان نه بار بیا په تفسیری کولې، خو یا میډیا ته یا کولاو داسې بحث یې په نه کولو چې هغه د چا په ضد کې راغلی وای. ولې دې وخت کې مونږ پاکستان کې اول خو مونږ دا مطلب لایک پالیسی ډسکشن کوو چې آیا د ماشومان د در نیم کروڑا ماشومان چې سکولونو کې سبق وایي، په دې کې د دوه کروڑا ماشومان چې دي دې ته صحیح زده کړې نه ملويږي، د دې وجوهات څه دي؟ نو هغه یو کنکلوژن موږ سره مخ ته راځي چې د دوه کروڑ ماشومانو ته صحیح زده کړې نه ملويږي، د دې وجوهات دا دي چې دا د هغه بیسیک کانسپټ باندې نه پیږي. یعنی کدی ته مونږ په پښتنه دي، هغه ته مونږ په اردو کې سبق خیو نو هغه نه پیږي. مطلب میډیم آف انسټرکشن چې کوم په سکولونو کې روان ده، نو هغه باندې دا نه پیږي چې یاره دا استاد ماته وایي څه، او بیا هغه وجنا د هغه زده کړې چې کوم دي هغه صحیح مطلب معنی خیز نه دي. مطلب د پنځم کلاس ماشوم تک ته د اردو یو سینټنس هم ورته وایي چې دا ماته وایي، نو هغه بل تفصیل راشي نو نشي یله اندسې د ملټیپلیکیشن یا د اردو جمله یا د انګلیش یو سینټنس نشي ولی. نو دا وجوهات دي. نو هغه مین فیکٹر چې کوم دا هغه میډیم آف انسټرکشن دا، یعنی کمیونیکیشن گیپ دا د ماشوم د استاد په منځ کې، هغه کانسپټ نه کلیئر کیږي. اوس کې مطلب تاسو عربي مونږ دی دا ایډیالوجي اوس په بل کې ما بل پڑھاو کو هغه کې دا وایي چې چونکه مونږه اسلامیک کنټری یو، نو خلک د اسلامیک ایدیالوجي باندې ذات سوچ وکي، هغه قران شریف وایي یا مطلب مونږ کوي، نو هغه کې هغه په باندې نه پیږي په کار. نو زه خدا وایم صفا، زه خدا وایم بینګ ان ایجوکیشنست یا بینګ ا پالیسی ایڈوایزر، زه خدا وایم چې عربی ایسا کمپلسری سبجیکټ نو کول پکار. عربی ایسا یو سبجیکټ وو چې په کې مهارت حاصلول پکار و چې هغه اډاپټ کړه و، خو نوټ ایسا کمپلسری سبجیکټ. ولې چې ماشوم باندې په پرایمری لیول باندې نور هم تا برډن واچولو پکارو چې مونږ دا شی آسان کو، مونږه ایزیسٹ وی فالو کو رادر دن فالوینګ ڈیفیکلٹ میتھڈز.
ڈاکٹر درویش افریدی صاحب تب ورشما افریدی صاحب، عربی لازمی مضمون ګرځول شوی دی، سینیٹ قانون منظور کړی دی، دا بل تا دی قانونی مسودې ته د دین وړاندې کوم ګورو د جنرال ضیاء الحق د واکمنې په دور کې داسې تجربې شوې دي، اوس بیا دا داسې کوشونه کیږي چې را خامخا د بهر نه نورې ژبې د راوړي شي او پاږې کې د زده کړې ورکړي شي، نو څنګه باید څنګه ګوره دی ټول عمل ته؟
دا خبره دا په ظاهر وړې وړې ښکاري، د مایکرو لیول والا ښکاري، د وړې سطح والا ښکاري، خو دا بنیاد په تاریخ کې او بیا په مایکرو لیول باندې به موږ ورته ګورو. اصل کې دغه پاکستان د ریاست د هندستان دی، یو کنفیوز دی، یو کنفیوز دی. هغه چې موږ ورته په پښتو کې هغه وایو دا پرکاله، او دا پرکاله په دې باندې دی چې د کلتوري، تهذیبي، تاریخي ریښې شته دي. که تاسو وګورئ هغه یو کتاب دی ډاکټر مبارک دی د هیستورین دی
جی
هغه یو کتاب لیکلی دی پاکستان وکاس افایده دی مطلب پاکستان د هویت یا د شناخت په لټه کې او بیا یو بل بزنجو سیپ یو تدریس کړی وو لاهور های کورٹ تا لاهور های کورٹ بار کونسل پیش کړی وو هغه کچوک راواخلي وی ګوري نو بیا به د دې ریاست دغه پرکالتوب دغه کنفیوژن چې کوم دی په دې باندې به پوه شي او بیا دغه شان کارونه ولې د ده د لاسه کېږي لکه دا اوس چیرې بات کړلی دته دته لکه د تومبوی چې دته کلتوري تهذیبي تاریخي روسیې شته دی نه او دته چې په کومو وطنونو او تاریخي کامونو نه را جوړ ملک دی لکه بلوچ پښتون پنجابي سندي سرایتي دا د لاسه وروسته قبول کړي نه دي دې ریاست د خپل اندام د اندام د برخو نه منتظر دی دې د خپل وجود ثابتولو لپاره د خپل وجود جستیفای کولو لپاره مشروع کولو لپاره دې بیا په پردو تهذیبینو پردو ژبو پسې ځان تړي کله په ترکي پسې ځان وتړي یا سورج رامې راوړي دلته اسلامي کې کله چې کوم دی کنه دې ورور په عربي کلچر پسې منډې وهي دا جا دی کله په هندي کلچر ته خپل وي کله سنتر ایشیا کلچر ته خپل وي
کرم صاحب مونږ باس کوو د سینیټ په دغه قانوني مسوده باندې چې منظور کړي دا میډیم اپ انسټرکشن څه پکار دی پاکستان کې پاکستان کې بلابل قومونه اوسېږي دغه مورنۍ ژبې دي اتل سم ترمیم دی څنګه ګوره دی ټول عمل ته پاکستان کې روان دی اوس
زه د خپل درنو ملمنو سره د ډېر ادب او احترام سره لږ مختلف فونټ نظر لرم مطلب او زما هم دا یو احساس دی چې را د پاکستان مثال د یو ګلدسته دی په هغه کې مختلف قومیتونه دي په هغه کې مختلف کلتورونه دي ژبې ویل کېږي او د مختلف مذاهب او خلک هم دلته اوسېږي ټیک شه غالب اکثریت د مسلمانان دی لیکن دلته نور مذاهب او فرقو والا خلک هم اوسېږي نو د دې یو اجتماعیت چې کوم دی هغه ته موږ پاکستانیت وایو او هغه ته موږ د پاکستان قومي شناخت وایو
جی
دا شناخت چې کوم دی نو د جبو سره بل لازمی طور تړلې دی او دغه جبې چې کوم دی نو دا زموږ د قومي شناخت یو لازم حصہ ده د کې زموږ قومي شناخت هم دی زموږ د علم او د رابطې یو غټه ذریعہ هم ده او زموږ د یو نسل نه تر بل نسل پورې چې کوم روایت پاس کیږي او منتقل کیږي دا هم یو غټه ذریعہ ده
ٹھیک
ده دې هی په ذریعہ باندې موږ د خپل اجتماعي ژوند تیرو
جی جی
اوس کوم د پاکستان آئین ته وګورو نو هغه کې آرټیکل 31(2)(a) ډېر واضح تر دا وایي چې را د ریاست د ذمہ داری د چاغه به انکریج کوي او فیسیلیټیټ کوي با د عربی جبه کم چې ظاهر د زموږ د اسلامي شناخت تر مال لک سات مخکې ارزو کو چې زموږ شناخت چې کم دی نو داغه بلا شی پهلو ګاندي هغه انډو پاک هم دی هغه اسلامي هم دی هغه ترکی هم دی هغه پرشین هم دی زموږ لوکل پښتو بلوچ سند پنجابی دا ټول کلچر د دې یو اجتماعي کلچر حصہ ده د دې اجتماعي ائډنټیټي حصہ ده د څنګه د یو مونولیتک انټیټي ده چې دا یا سندي دی یا بلوچ دی یا پنجابی دی او یا دا صرف دغه دی ترکیک دے یا عربک دے دا پرشین دے دا دے دے ټول یو 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 کلیکټیو شیپ دے نو پدې کې چونکه پاین کې یو شیز ورکړې شوې ده چې را دا عربی جبې تبا دغه ورکړې کیږي ودا نو زما په نظر باندې یو خدا دغه کنټینیوېشن دی او تسلسل دی دویم دا او دې کې زت تعارض یا کلیش نه نم کېره کفرس کو عربی جبې ټیچنګ په سکولونو کې لازم شو نو د دې مطلب لا محاله ده چې نور جبې د کمپرمایز یا غو نه پروموټ کیږي زموږ خیال له آئین 251 آرټیکل چې کوم دی نو هغه ډیر واضح دی چې صبح ته د اختیار دی چې هغه خپل مقامی جبې چې کوم دی نو پروموټ کی او پریزرو کی او هغه لپاره انسټیټیوشنز قائم کی اوس دا چې دا تلسم ترمیم نه بعد د صبح اختیار دی نو په کار کې صبح دا کارو کی او ځکه مرکزی پارلیمان د باقی صبح لپاره دا شیز نه دی لازم کړي لیکن د وفاقي دارالحکومت لپاره دا شیز کړي دی دارنګ زموږ چې کوم نېشنل اډوكيشن پاليسي 2017 دا هغه کوم د عربي جبې د لازم کولو د کټ اسلام او اسلامي شخص شناخت او کلچر دا خو د کول دی کنه دا خو زموږ د شناختي صدا نو دا به موږ سکو دا د تا موستلی عربي کې دي دا خلک کنفیوز کوي د عربي کلچر سره اسلام او عربي کلچر د دوه مختلف شیزونه دي ما خل دې پوینټ باندې لیک کلیریټي پکړ
ڈاکٹر صاحب او عمر رگزی صاحب او کرم الہی صاحب عزت استاد د سینیٹر رضا ربانی صاحب خبرې اورول غواړم پرونی په سینیټ کې په دغه موضوع باندې خبرې کړې دي هغه چې کومې نکتې و چې کړې دي هغه ډېرې مهمې دي او هغه د سوچ وړ دي او هغه کوم پختل درو چې روچتي شي نو دا خبرې اورو انګریزي اردو کې دي زبې بیا مهمې نکتې خپل اوردونکو ته وایم تاسو به موره
ان کلاوز 3 اف د بل مستر چیئرمن اٹ سیز دټ دیر شال be in all educational institutions compulsory teaching. I would like to lay emphasis on the word compulsory. Then in subsection 2 of section 3 it says the minister in charge of the federal government shall ensure implementation within 6 months of publication of this act. And now Mr. Chairman, let me take you to Article 251 of the Constitution. And what does Article 251 say? For languages that are my languages, for languages which are my historical languages, Article, subclause 3, Mr. Chairman, of Article 251 says, without prejudice to the status of the national language, a provincial assembly may by law prescribe measures for teaching, promotion, and use of a provincial language in addition to the national language. There is no such thing as compulsory in this. There is no such thing as a time limit which has been given. Us zaban ke liye jo meri madri zaban hai, Sindhi ke liye, Balochi ke liye, Pashto ke liye, Punjabi ke liye, in tamam zamane jo meri shanakht hai, ان کے لیے اس قسم کا کوئی ٹائم فریم جو ہے وہ آئین نہیں دیتا. جناب چیئرمین, میں پھر یہ بات کہنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عربی زبان کا میرے مذہب کے ساتھ صرف اتنا تعلق ضرور ہے کہ قرآن شریف اس میں اترا, لیکن عربی زبان کا یہ کہنا کہ اگر عربی زبان کو ہم نہیں اپنائیں گے تو خدا نخواستہ ہم اسلام کے دائرے سے فارغ ہو جائیں گے, میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور آخر میں صرف اس بات کو ایمفیسائز کروں گا کہ عرب کلچر میرا کلچر نہیں ہے. میرا کلچر جو ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا کلچر ہے, اور مجھے اس کلچر کے اندر پنپنے دیں, مجھے اس کلچر کے اندر رہنے دیں, اس سے میری شناخت بنے گی. اینڈ جناب چیئرمین, from diversity will be born unity, and as Chairman Mao Zedong said, let a thousand flowers blossom. Thank you, Mr. Chairman.
Let a thousand flowers blossom. داوجی سینیٹر رضا ربانی صاحب خبر ہے کہ پاکستان د جبو د تاریخی جبو د قومی شناخت. ڈاکٹر صاحب درویش افریدی صاحب تاسو خبر واوری دی, کرم الہی صاحب د اجتماعی آئیڈینٹی خبر کی وغه وای چې دغه وطن کې کوم خلک اوسیږي دغه ایډنټیټي یوازې مورنۍ ژبه نه ده یا دغه خپل کلچر نه دی, بلکې اسلام دغه یو ډیره مهمه برخه ده. موږ مسلمانان یو او بیا عربي چې ده نو هغه موږ د خپل مذهب سره تړي, د خپل اسلامي شناخت سره هم تړي. څه تبصره کوي د کرم صاحب په خبرو, د سینیټر رضا ربانی صاحب په خبرو؟
دوی ورته بابا اردو وای مولوی عبدالحق, د دې یو مضمون به وو په دې لسم جماعت کې به موږ تفضلو.
آو
په هغه کې واضح لیکلی دي هغه کس وای, او دا د اوریدونکو ته یادوم چې دلته د مولوی عبدالحق نوم اغستی شنو رحمت الله علیه مرسله لیکلی دي.
جی,
هغه دا ویلی دي چې کا اسلامي جبه مونږ کومه جبه ته ویل شو چې د مسلمانانو جبه وي, مسلمانانو جبه هغه یوازې او یوازې اردو ده. هغه دا وای چې عربي هم د مسلمانانو جبه نه ده.
ښه, جی 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 جی,
اوس یې هم نه ده او مخکې یې هم نه وا. دا د دعوه ده او دا موږ ته په سبقونو کې ښودل شوی دی. خبره دا ده چې اسلام د عربی ژبې سره تړل دا سراسر زیاتې به وي. د قرآن هم ترجمې شوي دي, احادیث هم په اردو کې دلته شته دي, په پښتو کې هم شته دي. او که تاسو راواخلئ دغه یو کتاب دی, اختلاف امت او صراط مسلکی, مگر رائټر ډیر غټ عالم او مفکر انیس دې کې چا لیکلی دی.
جی جی,
دې لیکلی چې په خپل جبه کې مونږ کول هم روا دي. یا سلمان فارسی ته پیغمبر علیه السلام دا ویلی وو چې ته مونږ په خپل ژبه کې کوه. مطلب می دادی چې دا اسلام مذهب د یوې ژبې سره تړل او یا یوې ژبې ته دا ویل چې دا چې کوم د اسلامي ژبه ده دا زما ژبه پښتو هم د خدای پاک پیدا کړې ده. دا اردو پنجابي او انګریزي او فرانسیسي دا ټول د خدای پاک ژبې دي. دې ته چې کوم دی کنه اسلامي ځنګ نه ورکول پکار دي. دویمه خبره دا کول دی په دې بل کې دا ویلی چې کوم هغه پیش کړی دی حجت چې مونګولي عربي راوړو په سکولونو کې چې د دنیا پنځمه برخه چې کوم د عربي وایي اول ته کاروبارونه دي په عربستان کې کنه په خلیج ملکونو کې او د دې سره به مونږ چې کوم د هلته انټیګریټ شو کاروبار به وکړو. دا هم غلطه ده. عربیان په خپله لګیا دي انګریزي زده کوي. هغوی چې کوم دی د نړیوالو سره په انګریزي ژبه خبره کوي. هغوی چې کوم دی کنه بازار انګریزي ته راوښتی دی یا اردو ته هندۍ ته راوښتی دی هلته چونکې هلته دغه هندوستان او پاکستان او بنگلادیش ته خلک ډیر تللی دي. نو د هغوی چې کوم بازار دی بازاري ژبه یې هم هندي جوړه شوې ده که څوک عربستان نه تللی دي. زما لږه تجربه شوې ده. نو دا خبره هم غلطه ده. بل زما مسله څه ده؟ زما مسله دا ده چې زمونږ ماشومان په څلورو برخو څلورو ژبو باندې تا اخته کړلی. څلور مضمونونه به د دوی د ژبو وي صرف. یو به د عربی وي، بل به د اردو وي، بل به د انګریزي وي، بل به چې کوم د خپله قامي ژبه به وي لکه پنجابي یا پښتو په کومو علاقو کې چې وي. دا خو چونکې دا بل خو په مرکز باندې لاګو دی که نه په کیپیټل ایریا کې. خو دا یو پرسیدنت دی، دا یو مثال دی. دا به د صوبو ته هم بیا پرشرایز کوي. به صوبو کې هم چونکه همدغه خلکو حکومتونه نن دي که نه. زه یریږم چې دا به زموږ صوبې ته هم راوړي. نو زموږ ماشومان به څلور ژبې زده کوي. زموږ ماشومان به که ریاضي زده کوي که ساینس به زده کوي. نړۍ کې به دوی مقابله کوي. نن د کورونا ویکسین یهودیان جوړوي، مطلب اسرائیل، چین یې جوړوي، فرانس یې جوړوي، امریکا یې جوړوي. ته دوی تعلیمونه په خپلو ژبو کې دي، په خپلو قامي ژبو کې دي. زمونږ یونیورسيټي تباش ولې زمونږ تعلیمونه تباش وو؟ مونږ په ځای د دې چې په علم باندې توجه ورکو، په ساينس توجه ورکو، مونږ په ژبو باندې کې راینخلولي یو. او زمونږ ماشومان به همدغه شان وروسته پاتې وي. او دغه د الیټ والا چې کوم خلک دي، د پاکستاني الیټ، چې هغوی له اردو هم نه دی زده. هغه اردو نه زده کوي په خپلو بچو باندې، په خپلو کورونو کې چې چا دا بیلونه پاس کړي دي، دا نه اردو وایي نه عربي وایي، دا انګریزي وایي د خپلو ماشومانو سره. خو زمونږ ماشومان، د لوور کلاس ماشومان، د میډل کلاس ماشومان، دا به سبا په مارکیټ کې، په جاب مارکیټ کې به دا وروسته پاتې وي، ځکه چې دوی به پر ریاضي نه پوهېږي. د دوی ټول عمر ټول ژوند به یې په ژبو او په دې بیخي لکه غیر ضروری شیانو کې باید د دوی ذهن او د دوی انرژي ضایع کیږي.
تاسو ته بیا راځم سر، تاسو ته بیا راځم ماستر جی عمر اورګزی صاحب. د دوی په دې نږدې کلونو کې ډېرې څېړنې کړې دي، خاص طور خیبر پښتونخوا کې قبایلي ضلعو کې، چې د تعلیم کوالټي څه ده، معیار څه دی، څومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي، د هغې څومره غم پکار دی، دا به واپس راولو څنګه؟ عمر صاحب که لږه ډیټا معلومات راسره شریک کړي چې کوم تاسو د څېړنو یا د سروېګانو په نتیجه کې راغلي دي، څه حال له پښتونخوا کې قبایلي ضلعو کې د تعلیم؟
په دې وخت کې لکه تاسو څنګه خبرو وکړه چې پاکستان کې 2.5 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي، او په خیبر پښتونخوا کې 27 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي. او د دې بیا لکه چې کله راشي 76% جنکې په ټرایبل ډسټرکټ کې ډراپ آؤٹ کیږي پنځم نه بعد. ولې چې موږ سره پنځم نه بعد، مطلب پرایمری نه بعد، موږ سره میډل هاي سکولونه نشته. او بل خبره ده چې نن د کووډ خبره کیږي، کرونا خبره کیږي، په ټوله دنیا په کرونا ویکسین باندې لګیا ده. او بد قسمتی سره زما په 82% سرکاري سکولونو کې ساينس لیبس نشته. ما سره 71% سرکاري سکولونو کې ساينس ټیچرز نشته. نو نن دنیا چرته خبره کیږي، موږ به خوشحالي الته مراو کړی وای چې زمونږ دا بل پاشا و چې په هر سکول کې، په هر سرکاري سکول کې به ساينس لیب وي، او ساينس لیب سره به ساينس استاد وي.
زبردست.
ساينس لیب څخه هم بدقسمتی سره الته کې ساينس اکوپمنټ نشته. او بیا دومره تاسو ټیسټ ټیوب شوې یا کیمیکل شو، دا ایکسپایر شوې دي ټول. نو نن ته مونږ وای چې مونږ وست سره مقابله وکړو، ویسټرن کنټری سره راځي چې په ساينس کې مقابله وکړو، راځي چې خپل تعلیمي کوالټي صحیح کړو. ما څنګه مخکې خبره وکړه، په پاکستان کې تعلیمی کوالټي مونږ په دی وخت کې درنیم کروڑه مشمان په سکولونو کې سبق وایي، خو په درنیم کروڑه مشمانو کې یو سروي مطابق 2 کروڑه مشمان د سې دي چې هغه کوالټي اف ایجوکیشن هغه ته صحیح زده کړې نه ملاويږي. ولې چې مونږ کله یو پریکټیسز کوو کله بل پریکټیسز کوو، ماشوم سکول نه ځکه ډراپ آؤٹ شي چې ماشوم ته دا پته نه لګي چې زه په سکول کې څه وایم، نو هغه بل سیټ ته لاړ شي.
ډاکټر صاحب، مونږ د دې سنگل نیشنل کریکولم خبره وکړه او کرم صاحب هم خبرې وکړې، بلخوا مونږ د تلسم عینی ترمیم خبره کوو. آیا په دې ترمیم عملوم کیږي کنه؟ مطلب دا د کامل کې دی، خو بیا به قومي نصاب جوړولو خبره نه راتله کنه؟ څنګه دا سینه ده؟
نه، دا زما په خیال دوی په اتلسم ترمیم او چونکو سعین نه دی لیدونکو برخه ده، دا سراسر دا غینا سرغړونه ده.
جی،
چې کله مونږ د سنگل کریکولم خبره کوو، دا د مرکز سره اختیار نشته دی چې هغه سوبو ته ډیکټیټ کړي.
جی،
بل دا خبره دوی یو بهانه جوړه کړې ده چې مطلب یو د ایلیټ سکولونه دي او بل چې کم دي لاندې سرکاري سکولونه دي او د میډل کلاس سکولونه دي، د دوی دا کریکولم کې هغه دي. اغه د صوبو کار دی، صوبې په کار دی چې دغه کار وکړي چې کم خو سکولونو کې کم کریکولم خودل شي. ساينسي زده په خبره کوم.
جی،
اغه په کار دی چې متعارف کړل شي دلته د تعلیمي چې کم هغه د بجټ دی هغه برخه زیاته کړل شي، لکه وختي او رګزي سیم خبره وکړه دلته خو ساينس لیبراتوري جوړ شي. خو که د یکسان نظام تعلیم په نوم باندې دوی بیا د مرکز نه دلته سوشل انجینیرینګ کوي، دلته مونږ لا پردی اتلان او پردی کلچرونه او پردی ژبې راوړي او په سبو ورته پی او د سبو خپل تاریخ، د قانونو خپل تاریخ، د خاورې تاریخ، د خاورې کلچر، د خاورې ژبه، دا د مینځ وړل غواړي. نو دا به د دې خلکو لکه د پښتنو، د بلوچو، د سندیانو، د پنجابیانو، د قانوني حقوقو، د بنیادی انساني حقوقو نه مخړول وي او هغه به په عمل کول وي.
جی،
زه دا وایم چې دا د سبو زمواريده سبو ته پکار دي چې هغه مطلب ساينس، هغه ریاضي چې کم د ایلیټ په سکولونو کې دي، هغه شان نظام تعلیم دغه سرکاري سکولونو ته مروري، دا به یو ښه نظام تعلیم دي. باقي چې کم سوشل سټډیز دي، تاریخ ته ژبه دا د سبو په کار ده چې سبې پخپله پخپله خوخه باندې وکي او خپل ژبې، خپل تاریخ، خپل کلتور ژوندۍ وساتي. دا شان تاریخ او فلسفه هم د غوی په ژبه کې.
ډیر مهرباني چې دا اوریدونکو ډیر مننه کوم. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسه.
بایا کلچو زړه دیولې راکړه په یو ملک کې وخت سره بادشاهان، ولی غم لکا آسمان په جهان خور دے، خدایا ولی خوشحالی دی کلنا یا با، ولی مال دی دو ولی طاقت را کو، خدایا ولی، خدایا ولی، خدایا ولی،
اے خدایا قلرا، اے خدایا پوہارا، سڑکے مضبوط را او سین لو یارا، اے خدایا کلرا، اے خدایا بوہارا، سڑکے مضبوط را او سین لو یارا، او سین لو یارا، ہمت مرا کرے غیرت رو رہا تو غیرت مرا کرے، سکندر بخرا دردارا خیال مٹ خالد کی تو راہ لالا، اسلام دفریقا ماتا فریقا مار کر نشاما زبے گٹما زبے گٹما اے خدا یا اللہ اے خدا اے پوہارا سڑکے مضبوط را او سینلو یارا او سینلو یارا
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې مشال ریڈیو زمون پر ویب پانا، فیس بک، ٹویٹر او یوٹیوب اور ریدائے لوستے او لیدلے شئی.